افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. پیل له خبرونو کیږي. د طالبانو حکومت وایي په بلخ کې د 11 کلن ماشوم عبدالرؤف د ژغورنې لپاره په 20 ورځنیو عملیاتو کې ځینې انسان تښتونکي وژل سوي یا هم نیول سوي. دغه ماشوم تر شاوخوا 1.5 کال وروسته له اختطاف کوونکو وژغورل سو او پرون په مزار شریف کې د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو لوړ ټویټونه کې ویلي چې د مجرمانو د موندلو او نیولو عملیات لا هم روان دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او 2 تنه ټپیان دي. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړې ده چې طالبانو پر یو چک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړې چې د دوی د کورنۍ 3 غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو. د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیت تعمیر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسلولو غلو په ډزو وژل سوی. مبارز وایي چې د پیښې په تړاو 4 طالبان نیول سوي. تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري. د لکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی. د امریکا لومړي جګپوړي چارواکي دي چې کیف ته به سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري. د اوکراین لوی څرنوالی وایي چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي. دغه دفتر نن وویل چې په دې جګړه کې 389 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د اوکراین د دونیتسک والی وایي چې نن هم 2 ماشومان هغه وخت مړ شول چې د روسیې ځواکونو د بمبارۍ له کبله یوه ودانۍ ونړېده. ایرانی رسنیو د سیمه ایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د 5م پړاو راپور ورکړ. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځا کې وسوي. دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجنس مهر راپور ورکړی چې د عراق عموماً عالی رتبه چارواکو دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 5 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو له مخې اټکل کړي چې ماکرون به نن په 2م ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. سي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.18، مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.18، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.60.
د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي افغانستان دا مهال د نړۍ او سیمې هیوادونو له ننګونو سره مخامخ دی.
دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف ویني.
پاکستان کې پوځي چارواکي دا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي. دا هم وایي چې د عبدالرؤف په نوم له انسان تښتونکو خوشې سوی ماشوم ادعا کوي چې کورنۍ یې دی د پیسو په بدل کې را خوشي کړي.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشي نه کړم.
په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو لپاره د ورځو جلا کولو عکسالعملونه پارولي.
اکثر از محصلان که هستن مصروف
دیره محصلین پا کار کولو هم بوختی یوه دنده حتمن لدی. دده تره پا پلیتی دو با ازدکری الانو نشی کرای اخپلو دندو تا رسیده نو کری.
دا خبری مجله ترشپرنی مباجوره.
در دیشه بی
د ازادی رادیو خبری طولگه
د خبری مجله د خبری راپرونو برخی تورزو. د طالبانو د بنسټي ایشودونکو ملا عمر زوی او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وایي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو لخوا له ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کونړ د پاکستان وروستي بریدونه وغندل او زیاته کړه چې په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنیو ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړو غواړي چې اوسنی وضعیت وزغمی. جزیات په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وای افغانستان د سیمه او نړۍ هیوادونو له خوا هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان له خوا پر کونړ وروستي بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباری د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا یې زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مرستشته متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د وري میاشتې په 28مه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوای په کونړ توغندي و توغول چې په پایله کې وڅ څلوېخت ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې روسي نامنۍ په جماعتونو او خونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولی وای اجازه به ورنکړي چې په کوردانن امنیتي وضعیت وګواخل شي. هغه بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وای د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی له خوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي، ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه خپل پلویان غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت دا سمال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی و او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنل چې مشرې مړ شوې ده.
بل خو د پاکستان د پوځي ادارو چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړی دي. طالبانو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی.
په دې ویډیو کې ښکاري چې څو پاکستانی پوځیان د پاکستانی طالبانو لاسته ورغلي او وسلې ورناخلي. دا ویډیو په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان پولو ته نږدې یو اوسیدونکي آزادي رادیو ته رالېږلې او ادعا کوي چې پرون شام بنا وخت د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیمه کې د پاکستانی پوځ او پاکستانی طالبانو TTP ترمنځ نښته شوې ده. د وزیرستاني کډوال د نوم خبرولو په شرط آزادي رادیو ته وویل دا کس وای ام وګړی دی او د سترګو لیدلای حال آزادی رادیو سره شریک کړای دی. حکومت خپلواکي سرچینې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د پوځیانو پر ضد فعالیتونه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي او د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید زر تر زره اقدام وسي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پاکستانی رسنیو ته ویلي چې پرون شنبه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د برید په پایله کې درې پوځي سرتیري وزل سوی دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پوځ د امریکو ISPR ویلي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د فعالیتونو لپاره کار اخیستل په کلکه غندي او تمه لري چې افغان حکومت یعنی طالبان په راتلونکي کې د دغه ډول فعالیتونو اجازه ورنکړي. د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې د پاکستان د پولو د دفاع اراده لري او زموږ د زړورو سرتیرو دغه ډول قربانۍ به زموږ عزم نور هم پیاوړی کړي. د پاکستاني چارواکو د ادعاوي هم کومې خپلواکي سرچینې نه دي تایید کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو تازه نظر واخلو خو وایند ویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او نه به ترې داسې استفاده وسی. د پاکستان پوځ په داسې حال کې تازه د خپلو دریو سرتیرو د وزل کېدو راپور ورکوي چې نږدې یو اونۍ مخکې هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو TTP لبري درسته په دوو بیلابیلو پیښو کې اته پاکستانی پوځیان وزل شوي و. له هغه وروسته د پاکستان پوځ د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباري وکړي چې نږدې 50 کسان پکې ووزل شول او لشلو ډیر ټپیان شول. د بمباري په کور دننه او بهر پراخ برګونه له ځان سره درلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې د انسان تښتونکو له بنده خوشې سو په یو نوي ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې را خوشې کړي، خو پلار یې د پیسو د ورکړې مسله ردوي. د عبدالروف د خبرو دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتونکو په بند کې وو، په یو نوي خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وي ورکړې نو انسان تښتونکو دای نه خوشی کاوه.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم، د سړی تښتونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټوله کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشی کړي، خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشی نه کړم. اوس یې دوی پیسې ورکړي.
طالبانو ویلي چې عبدالروف د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشی کړی، خو د پلار محمد نبی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د خپل زوی د را خوشی کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دی ورکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دی ورکړي، نه پوهیږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوي. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتونکو په دې موده کې د زوی شکنجه کړی هم دی، او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شوی زنجیرونو له امله هغه اوس سم په لار نشي تلای. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت ښه نه دی. هغه د پخواني مسؤول وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسی زمیر او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی می ډیر کمزورې شوی، ځنی بي ځای حرکتونه کوي، شپې چوي دي شنوغه کوي چې په خیمه خوګيږي. کاکا په خیمه متړي او کاکا ما مو وه. همدا چې ژوند دی د موږ ته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهیم خیل اړوند غیر مسؤول و سوال کسان د مخکینی حکومت پر مهال هم د جنایي جرمونو په کولو تورن وو، تر دې چې یو ځل آن د ملي امنیت ریاست د ابراهیم خیل د درې زامنو په ګډون د هغه څوارلس کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. ونتوانیدو چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهیم خیل د کورنۍ نظر راواخلو. طالبانو د یک شنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، عبدالروف خپلې کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشې شوی. د دې ماشوم را خوشی کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عبدالروف را خوشی کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشی کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
ازادي راډیو ته ورجست. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال وایي چې په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه سوې ده. خو د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې طرحې پر پرل کېدو نیوکې کوي او د زده کړیالانو په وړاندې د بندیزونو زیاتوالی بولي.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلینې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پرېکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانی و تورې جامې واغوندی. نارینه استادانو سره خبرې م کوي، نو پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو، بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
له دې سره د کابل پوهنتون یوه بله محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختدریزو طرحو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډېرو ستونزو له امله پوهنتونونه پرېږدي.
اکثر از محصلان که هستن مصروف
ډیری محصلین په کار کولو هم بوخت دي، یو دنده حتمن لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړای خپل دندو ته رسیدنه وکړي، ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکران.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لورې محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له اوو پنځه څلوېښتو تر درېو بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د یو ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلی خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، ترڅو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. په څو شیبو کې به وروسته نوریاس نوری د راپورونو په بل ټولګي کې ستاسو ملتیا کوي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډله چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته استرالیا ته جلا وطن شوه، دغه لوبډله له خپل هېواد وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره د مسابقې میدان ته ووتله. دا هم په دې اړه تفصیل.
لکه چې په افغانستان کې طالبانو واک تر لاسه کړی دی، د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لومړنۍ مسابقه په استرالیا کې وکړه. د استرالیا د سنډي مورنینګ هیرالد خبرونې د راپور لمخې په دې مسابقه کې چې د استرالیا د ای لیګ په همکارۍ وشوه، افغان لوبډله له ملبرن ویکټري ټیم سره مخامخ شوه. په ملبرن ښار کې د سیالي 0-0 مساوي شو. د افغانستان د نجونو د فوټبال دیرش لوبغاړي او د هغو روزونکو یوازې یو میاشت باندې د ګڼو نورو افغانانو ترڅنګ استرالیا ته ورسول شو. افغان لوبغاړو د دوت خلاف پر خپلو کمیسونو د کورنیو نمونه نه ولیکلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې دا کار د دې لپاره شوی و چې په افغانستان کې د هغوی خپلوانو ته زیان ونه رسیږي. د کورنیو د نمونو پر ځای افغان لوبغاړو پر خپلو کمیسونو مستعار یا لومړي نمونه لیکلي وو. که څه هم افغانستان په اویایم لسیزه کې د نجونو د فوټبال، والیبال او باسکټبال ټیمونه لرل، خو له یوې اوږدې وقفې وروسته چې څو لسیزې دوام وکړ، په 2001 میلادي کال کې د نجونو د فوټبال لوبډله جوړه شوه. د لوبډلې په 2010 میلادي کال لومړۍ نړیواله مسابقه وکړه او د نیپال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. د ملبرن ویکټري کلب د افغان جنو له فوټبال لوبډلې سره همکاري کوي او هغه ته په خپل کلب کې د تمرین امکانات برابر کړي دي. د افغان لوبډلې کپتان فاطمه وایي چې د ملبرن ویکټري په تاسیساتو کې له څه مودې راهیسې تمرینونه کوي او بیا د مسابقو میدان ته وځي. د افغانستان د جنو د فوټبال ټیم لوبغاړي د طالبانو له وخت رسېدو وروسته لومړی پاکستان ته تللي وي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسل کې چې په اوکران کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کېږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې دی به نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هېواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوی و چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي، دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آسټن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسي هڅه کوي چې په ماریپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیري د ماریپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغې فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي.
لا خبرنو ور اخوا
د خبرونه دی برخه د موزن ریاست نوري هر کله کوم د طالبانو امنیتی ځواکونه چې هر ورځ له خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې د مسلې یو شمیر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ییزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په خبرې کلونه کېږي آرامي نه دلیدلې وایي ورسوي کې یو شمیر کسان د طالبانو لنوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري نو له همدې عمله د وسلوالو جرم کوونکو او د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړې ګټنې لپاره زمينه برابرولی شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تختونو کې لاس ولري، له لونګۍ او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو نو د پولیسو دنده خاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړي یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شوی، پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو ولسی خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو غلو داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدای چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنی لري؟ د مخکنی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکنی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډیسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون، اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو، ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوریت نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي. د دې پاړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل.
یو ټولګه چې نزاکتونه، ډیسپلین او تګلارې په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. که نظافت مونږ لري سلسله مراتب نوي، نزاکت نوي، د نظامی رتبې مشخص نوي، دا سه یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوریت نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکنی مرسیال محمد رادمنش پیوایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولې نړۍ اردو او پولیس ځنګړې یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولنه کې مهم دی چې مشخص شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد دینی وکو ته په جواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې د چره تکمیلي کې چې کله تکمیل شي بیا پروسه دی د هغه پولیس او د ځینو نورو ارګانونو د امنیتي د هغو د روزنیز کار هم روان دي. دا روزنیز بهیر هم کیږي نو هغه به د یونیفورم سره بیرته استخدامېږي.
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمېر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کوونکو سره به توپیر سخت وي او ترخوا به پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونه او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا به هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زمان دښنه دا د چچيري می حق را نه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخبوزو. ما به هر کال 12000 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې را نه کړل شي نو زماستون زیبه ډیری شي.
د کونړ اوسیدونکو سردار ولی هم معلول دی. هغه لدی عمل چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړ شوی شکایت کوي. وسلوالی نختی او د ماینونو چاودنی په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینې ته پکتو یو اندازه پیسې د میاشتنی حق په توګه ترلاسه کولې، خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو، خو له هڅو سره سره یې موږ ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلي و چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. سپیس ایکس یو شمیر نور سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږلې چې نړیوالو ته چټک انټرنیټ مهیا کړي. دا کمپنۍ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د چټک او ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره لسګونه زره سپوږمکۍ فضا ته استوي. تفصیل به له عصمت څاروانه واورو.
سپیس ایکس روانه ونی د سٹارلینګ 350 نور سپوږمکۍ د مځکې مدار ته واستولې. دا سپوږمکۍ چې له مدار څخه مځکې ته د غشتلي او ارزانه انټرنیټي خدماتو لپاره په مدار کې ځای پر ځای شوې، د فالکن 9 توغندي په وسیله ولېږل شوې. تر دې مخکې په اتلانتیک سمندر کې د سپیس ایکس توغندي له لوري فضا ته د سپوږمکۍ د لېږلو یو هڅه ناکامه شوه او توغندی بیرته اوبو ته راوګرځید، خو دوهمه هڅه بریالۍ وه او سپوږمکۍ په مدار کې ځای پر ځای شوې. ټاکل شوې ده چې د سټارلینګ سپوږمکۍ په درسته نړۍ کې مشتریانو ته چټک انټرنیټ مهیا کړي. سپیس ایکس تر اوسه پورې تر 2,300 ډیرې سپوږمکۍ د مځکې مدار ته لېږلې دي او غواړي چې نورې سپوږمکۍ هم واستوي. په پام کې ده چې 10,000 سپوږمکۍ فضا ته واستول شي چې د نړۍ ټولو برخو ته انټرنیټ ورکړي. سپیس ایکس په وروستیو کې د سپوږمکۍ توغولو ته زور ورکړی، په دې ډول چې سږ کال تر اوسه پورې سپیس ایکس 15 ماموریتونه ترسره کړي او 9 سپوږمکۍ په مدار کې ځای پر ځای کړي دي.
د همستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
سلام علیکم وسال لال، مرخبر کوم د لغمان ولایت د مرکز څخه ورو دغه بشری کومکونه چراغلی ټولو سیمو کې توزیع شو. زمنګ کله چارقلانو میږي دغه ته بشری مرستو کارکون کې نه دی راغلی، نو د اسلامي امارات ځکونو څخه مه اله دا چې دغه ته بشری مرستو مسولین راولېږي ترڅو دغه کله سروې او زمنګ خریف او بیچاره ولس دغه مرستو څخه برخمن شي. والسلام خدای پام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاخن زادم لا بسم اللہ یم د یرات ولایت د بیزایسو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کور په شاره کې سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی. اوس کله ناکله چې موږ وه دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والی صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه بیزایسو خلکو ته کومک نه ورکړي. او دا هغه بیا ځای سوی خلګ دي چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د پاریاب د ولایت راغلي دي او اکثره کوچان خلګ دي چې زمين او ځکه وو هیڅ هغه کوم مالداري شه د لوښته هغه هم لاړ ورسخه په دا وچ کالوي کې او موږ نه پېرو چې ولې موږ سره والي سره ولې موږ سره د دفترونه ولې کومک نه کوي. موږ د خلکو اقتصاد ډیر سره لخرابې ډیر ضعیف دی. دا زما ژغ دی وټول غړی ته ورسیږي چې موږ د خلکو سره کومک وسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
دا برخه هم دومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.